السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې. دا یو ساته پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غغله ازادي رادیو څخه اوري. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا دی چې د کابل ښار اوسیدونکو وای په ښار او یو شمیر ولسوالیو کې د جنایي پیښو زیاتېدو د خپل راتلونکي په اړه بې باوره کړي دي. خو له هر څه وړاندې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې راغلي دي. د ترکیې په استانبول ښار کې په یو نایټ کلب کې د وسلوالې حملې له کبله پولیسکونه کسان وژل شوي او ټپیان دي. شمالي کوریا وایي هیواد یې د بین القارایي یا لرې واټن بالستیک توغندي د جوړولو په وروستۍ پړاو کې دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو چې ناجي صاحب یې چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د تیر کال په اوږدو کې د افغان ځواکونو په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 220 وسلوال وژل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په 2018 میلادي کال کې 20,000 افغان کډوال د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه افغانستان ته ستن شوي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا مهال د نام نه یو لامل ډیرې ښوونځي تړلې پاتې. پورا خبرونه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په 2018 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 220 وسلوال وژل شوي او 120 ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې په دغه کال کې د وسلوالو مخالفانو زیات پلانونه شنډ کړي. نوموړي وویل چې په تیر کال کې د 500 په شاوخوا کې افغان سرتیري هم وژل شوي دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د جنایي جرایمو د مخنیوي لپاره پولیس خپلې هلې ځلې زیاتې کړې. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی نن وویل چې دوی به چاته اجازه ورنکړي چې د کابل ښار د اوسیدونکو امنیت له ګواښ سره مخ کړي. ښاغلی عبیدی دا خبره په داسې حال کې کوي چې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرمونو په زیاتېدو اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي په 2018 میلادي کال کې 20,000 افغان کډوال د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په بلوچستان کې د دغې ادارې مشر دنیش شریسته وایي چې دا د تیرو کلونو په پرتله زیات شمیر دی او هیله څرګندوي چې سږ کال به تر دې هم زیات کډوال خپل هیواد ته کډه شي.
افغان حکومت د ورستنېدونکو کډوالو د کار روزګار بندوبست کوي او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې هلې ځلې کوي چې دغه ورتلونکي افغانان په خپل هیواد کې دوامدار ژوند وکړي او هلته بیا نورې ستونزې ونه ګالي.
موري همدارنګه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې یو ان ایچ سی آر اداره افغان او پاکستانی حکومتونه درې اړخیزي خبرې کوي چې څنګه افغانستان ته د ورسنیدونکو کډوالو لپاره د ژوند کولو ښه زمينه برابر کړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دا مهال د ناامنۍ لامل 115 خوانزي په هیواد کې تړل شوی دی. د یاد وزارت سرپرست او مرستیال محقق جهانی نن د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې دغه خوانزي په بیا پرانستنه کې جدي حل ځلې وکړي. نوموړي په خپل خبرو کې د خوانځیو د سربنا ستونزې ته هم اشاره وکړه. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سالی محمد سالی خوري.
د ترکیې په استنبول ښار کې په یو نایټ کلب کې د وسلوال حملې له کبله پلسګونو کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. د نن سهار وختي حملې په تړاو حکومت له رسنیو غوښتنه کړې چې خاموشي خپل کړي او یوازې د دولتي اعلامیو پر اساس معلومات خپروي. د ترکیې د کورونې چارو وزیر سلیمان سویلو رسنیو ته وویل
له پولیسو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دا حمله یوه وسلوال سړي کړې، نه ګڼو وسلوالو. د هغه کورتۍ او پتلون په تن و. کلب ته دننه شو، شاوخوا یې ډزې پیل کړې. هغه معلومات چې موږ ته راغلي، هلته دننه د سړي نور کالي په تن و او تر حملې وروسته له هغه ځایه وتښتېد.
د ترکیې د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه په دې حمله کې 9 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د پوینا په وژل سو کې 14 بهرنیان دي، خو هغه ونه ویل د کوم هیوادونو وګړي دي. د حملې پر مهال په نایټ کلب کې له 500 نیولې تر 300 پورې کسان د نوې میلادي کال په مناسبت سره راغونډ سوي وو. د استنبول والی واسف شاهین دا یو تروریستي پیښه بللې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ولسمشری انتخاباتو په لړ کې د روسیې د سایبری مداخلې د ادعا په اړه نه افشا سوي معلومات ترلاسه کړي چې دا اونۍ به یې وړاندې کړي. ښاغلی ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د نوي کال جشن ته د تاک په لاره کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل:
زه د هک کولو په باب په ډیرو شیانو خبر یم. هک کول داسې مسله ده چې ثابتول یې ګران کار دی، کېدای شي بل څوک لاس پکې ولري. زه په هغو شیانو هم پوهیږم چې نور خلک نه دي په خبر، نو امکان نه لري نور کسان د وضعیت په باب دومره ډاډمن وي.
ښاغلی ټرمپ همداراز وویل لا هم باور لري چې د امریکا د ډیموکرات ګوند د چارواکو ایمیلونه د روسانو لخوا نه بلکې د بل چا لخوا حق سوي دي. تر اونۍ د امریکا حکومت د حق کولو د ادعا پر سر 15 روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې څخه وایستل او د روسي پر ځینو امنیتي چارواکو او ادارو یې بندیزونه ولګول. د امریکا استخباراتي ادارې وایي باور لري چې د روسي حکومت د دې لپاره چې په انتخاباتو کې د ټرمپ له بری سره مرسته وکړي د انټرنیټي حملو یا حق کولو امر کړی و. د روسي رسنیو د راپور لمخې د روسي په ناکرار جمهوریت داغستان کې د امنیتي ادارو د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې دوه وسلوال کسان وژل سوي دي. په داغستان کې د امنیتي خدماتو ادارې یو چارواکي نن ویل چې دوه سختریزي وسلوال د تروریزم ضد عملیاتو په نتیجه کې هغه وخت وژل سول چې دوی په یو کور کې پټ سوي وو. پر کور د چاپې پر مهال دوه امنیتي افسران ټپیان سوي هم دي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه عملیات لا هم روان دي. او د شمالي کوریا رهبر ویل هیواد یې د بین القارئ لرواټنه بالستیک توغندی جوړولو په ورستی پړاو کې دی. کیم جونګ اون د نوی میلادي کال په مناسبت په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې اټومي قدرت سو او جربه د بین القارئ توغندی خاوانسي. بهرني متخصصان اټکل کوي چې شمالي کوریا لا هم د بین القارئ اټومي توغندی له جوړولو څخه څو کال شاته دی. لبل خو د جنوبي کوریا سرپرست مشر او صدر اعظم هوانګ کیو هان د نوی کال په مناسبت په خپل وینا کې ویل چې هواد به د شمالي کوریا په جواب کې خپل پوځي بودیجه خورا زیاته کړي. شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې د اټومي وسلو دوی او د بالستیک توغندیو غني ازموینه وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. تاسو کولای شئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کابل اوسیدونکو وایي په ښار او یو شمیر ولسوالیو کې د جنایي پیښو زیاتېدو د خپل راتلونکي په اړه بے باوره کړې دي.
د شپې د خوانه کله سړی وګرځي نو کیسه ګوري دا وسل غلاګانې دي، موټر تختونکي دي.
بلخوا د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي په دغه ولایت کې پیل شوی یو ژمنمنیو عملیاتو لاسته راوړنې نه درلودې.
همین دشمن از مولانا هایی که دارن باید یاره بیرون بکشن و اما دقره تصرف خود کنند. اما بدبختانه که دمی عملیات اشروزی که یا انجام دادن دشمن پیشتوی داشت نه حکمت ملی ما.
که تر پای را سر ملتیا وکلی دا او یو شمیر نور موضوعات با دا ازادی رادیو پا هم دی خبرونه که باوری. اوس هم راځو د دې خبرې ټولګي د سر موضوع ته. د کابل اوسیدونکو وایي په کابل ښار او یو شمیر ولسوالیو کې د جنایي پیښو زیاتېدو د خپلې راتلونکي په اړه بې باوره کړې دي. د کابل د ولایتي شورا غړیو او یو شمیر اوسیدونکو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار او ولسوالیو کې د وژنو، تښتونو او وسلوالو غلاو پیښې د پخوا په پرتله زیاتې سوي دي. خو د کابل امنیه قمندان بیا وایي چې د جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې او د کابل د اوسیدونکو د امنیت لپاره جدي هڅې کوي. په دې اړه عبدالله حننزای راپور لري.
د کابل ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې جنایي جرمونه زیات شوي او دغه وضعیت دوام سخت اندېښمن کړی دی. دوی وایي ډېر کله د شاهد وي چې په رڼا ورځ وسلوال غله د خلکو مخه نیسي او تر وهلو ډبولو وروسته هر څه ترې اخلي، چې په داشان پیښو کې وژنې هم رامنځته شوي دي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی نوید احمد چې د ورته پیښې یو قرباني دی ازادي راډیو ته وویل:
د شپې د خوانه کله سړی وګرځي نو کیسه ګوري دا وسل غلاګانې دي موټر تختون کې دي. دا زه خپله تقریبا یو شل شپې مخکې ښار ته روان وم، داسې د ماښام ځانو وخت و. زه چې کله موټر ته وختم په دې موټر کې غله ناست و او د فتن په لاره کې ما باندې وار شو. راسنې ما ته ویلې تفنچه م ورسره و چې خوګانو مو چې وروره په جب کې څه شی لرې تاسو یې راوباسئ.
نوید زیاته کړه چې له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلې او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې د کابل پوهنتون د شپنی پوهنځي محصل هم دی ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې د جنایي پیښو له امله نه یوازې دی بلکې ټول خلک د خپلې راتلونکي په اړه بې باور شوي دي. غلا او وژنو، جنسي تیریو او داسې نورو جنایي پیښو رښتیا هم د افغانستان ښاریان ډیر اندېښمن کړي دي او د خپلې راتلونکي په اړه بې باور شوي چې څه به کیږي. په کابل ښار کې د جنایي پیښو له زیاتېدو د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې شپې په اوو نیمو بجو وسلوالو غلو د خیرخانې د لومړۍ حصې په ګولایي نومي سیمه کې د سلیم په نوم یو کس په چاقو سره ووژه او د نوموړي د تره زوی یې ټپي کړ. اخوا د کابل د ولایتي شورا غړي نعمت الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د جنایي جرمونو پر ضد د امنیتي ځواکونو کمزوري اقدامات او مجرمینو ته سزا نه ورکول هغه څه دي چې جرمونو ته یې زمینه برابره کړې ده. ښاغلي هاشمي ویل ډېر کله نیول شوي مجرمین د رشوت په ورکولو سره خوشي کیږي. فساد موجود دی. که چیرې د کابل کوم اوسیدونکی یو مجرم امنیتي بنسټونو ته معرفي کړي او هغوی ونیسي په لومړي قدم کې خو همالته پیسې ورکوي او خوشي کیږي. زرګونه مجرمین چې لا پیاوړي شوي هغه مجرمین دي چې له عدلي او قضایي ادارو نه خوشي شوي او اوس هم خپلو جرمونو ته دوام ورکوي. خغلی هاشمی ویل د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه او په ادارو کې کار اهل کار ته نسپارل د دې لامل شوي چې مجرمین خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. خو د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویل چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د کابل د پولیسو او نورو ځواکونو ته حرکات جدي شوي دي. پر ټولو اړخونو جدي کار روان دی. په ترڅ کې داسې ډېر مجرمین نیول شوي چې په تښتونو وژنو کې ښکېل و. په کابل کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. ښاغلي عبیدی ویل د کابل پولیسو په تېره یو میاشت کې شپږ سوه تنه د مختلفو جرمونو په تور نیولي چې دغه لړۍ لا هم دوام لري. د کابل د اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګښت په هدف جدي کار کیږي او هڅه به وشي چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د پیښو کچه راټیټه شي. عبادالله هننزه، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیو د پراختیایي شوراګانو او یو شمیر خصوصي شرکتونو سره د دوه درشو پروژو قراردادونه لاسلیک سول. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې په دغو پروژو کې پلونه، سړکونه، د ښوونځیو ودانۍ، سړکونه، استنادي دیوالونه او یو شمیر نور ټول ګټې پروژې شاملې دي. په ورته وخت کې د قومي شوراګانو استازي د پروژې ګټورې بولي او دې ته د ورته نورو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور حال د واسل وسال پر راپور کې
د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت په ډیر لسو ولایتونو کې د 310 میلیون افغانۍ په ارزښت د کلیو د پرمختیایي شوراګانو او یو شمیر خصوصي شرکتونو سره د 200 پرمختیایي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د یک شنبه پورس د دغه تړونونو د لاسلیک پر مهال د دغه پروژو پر کیفیت ټینګار وکړ او ویل چې دغه پروژې به له 3 میاشتو څخه تر 6 میاشتو په موده کې بشپړې شي. ښاغلي دورانی نامنی او یو شمیر ټولنیزې ستونزې د پروژو د پلي کولو او متوازن انکشاف په وړاندې لوی ننګونې یادې کړې.
د متوازن انکشاف خنډونه صرف زورواکي نه دي، بیا امنی هغه شی ده چې د موږ په کنټرول کې نه ده. دا سبب دی چې متوازن انکشاف رانه شي. اجتماعي مشکلات، مثلا موږ یو پروژه تطبیقو، افراد خلک معنی کیږي، موږ یې نه ستو کولای او دې کې هم شک نه سره یو تعداد که زورواکي وغواړي چې مشکلات را درجه کړي، خو معمولا په دې باره کې د موږ وزارت کامیاب ده. موږ هیڅ چاته تسلیم شوی نه یو او نه به تسلیم شو.
خاغلی دورانی ویل چې دوی په تیر کال کې 229 میلیونه ډالر چې د دوی د بودیجې 80% کېږي په اغیزناک ډول لګولې دي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې په یادو 230 پروژو کې پلونه، پلچکونه، د خوندزی ودانۍ، سړکونه، کانالونه، سربندونه، ژورې ساګانې، د اوبو رسولو شبکې، محافظوي او استنادي دیوالونه شامل دي چې د ساحوي انسجام، اوبو رسولو ریاست، کار دی اف ام پروګرام او کلیو پراختیا د انسټیټیوټ تر څارنې لاندې جوړیږي. دغه پروژې دایکونډي، بغلان، بامیان، پنشیر، هرات، نورستان، فراه، کاپیسا، ننګرهار، کندوز، پروان او لوګر ولایتونو کې پلي کیږي. دوی وایي د دغه پروژو له لارې به 21,100 کاري ورځې خلکو ته برابرې شي او 115,000 کسان به له دغه پروژو څخه ګټه پورته کړي. بل پلو د پروژو د تړون پر مهال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د قومي شوراګانو مشر عبداللطیف د دغه پروژو له پلي کېدو هرکلی وکړ او د ورته نورو پروژو غوښتنه یې وکړه.
نو دولت لاهم زموږ ډېر زیات ضرورت دی او د انتشاب دیهات د وزارت نه موږ له دومره کارونه راغلي دي چې ماشاءالله زموږ ډېر ښه کارونه روان دي او موږ دومره ډېر خوشحاله یو باید چې موږ له نور کولی چې زموږ ډېر زیات ضفیدلي یو. نو اوس موږ له استنادي دیوالونو ضرورت دی. اوس زموږ یو خوړ دی په هغې باندې یو پوله اوښتی او چې سړک دی هغه سړک زموږ ټنګونه دي. اوس موږ غواړو چې دا زموږ سړک هم جوړ شي او دا پول هم موږ له تیار شي.
لا دې سره سره چې د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت په افغانستان کې د بیرغونې د سلګونو پروژو د پلي کولو خبره کوي، لا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې نام نه دي یو شمېر خلک له ګڼو ستونزو شکایت کوي. خو د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې دوی په ټول هیواد کې متوازن انکشاف ته ژمن دي او په دې برخه کې به جدي هڅې وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي د پامیریو تر نوم لاندې ژمنې تصفیوي عملیات به ګټه بولی. دوی وای په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیم څخه نور حال راکوي.
د کندوز ولایتي شورا غړي د پامیریو ژمنې عملیاتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. څه باندې یوه اونۍ شوه په کندوز کې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامیریو تر نوم لاندې ژمنۍ عملیات پیل کړی او جریان لري. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم امنیتي ګواښونه په خپل ځای دي. د کندوز ولایتي شورا یو شمېر وکیلان د دې ولایت سیمه ییز چارواکي په بې کفایتۍ تورنوي او زیاتوي چې د پامیریو په عملیاتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو د دې عملیاتو له کبله په لسګونه کورنۍ په دې ژمي کې د خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا غړي صفي الله امیری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
عملیات یعنی چی؟ هفت روز میشن تقریبا 8 روز که میخوان که عملیات کنن یا باید
سیمایز چارواکی وای چې زموږ عملیات دوام لري. خو په دې عملیاتو کې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او پرمختګ نه لیدل کیږي. اما په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو پرمختګ کړی دی.
نه حکومت ملی ما
په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو تن غړي فوزی یفتلی بیا وایي چې د دغه عملیاتو له کبله په دې ژمي کې لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي.
از نتیجې عملیات هم همه ما شما دیده رسیم که تا هنوز پیشروی که باشه یا امیدی باشه.
په دې روانو عملیاتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی ځکه دولتي ځواکونه په خپلو ځایونو کې دي. موږ له جګپوړو دولتي چارواکو څخه غواړو څو ډېر ژر د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې تصفیه کړي چې بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. بلخوا د کندز د امنی قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي د عملیاتو په پیل کې دلته نه وو او تازه د دې ولایت د امنی قومندان په توګه مقرر شوی دی. خو زیاتوي چې په روانو عملیاتو کې دولتي ځواکونه ښه لاسته راوړنې لري.
جایره کې پاکسازی میکنیم از وجود مخالفین او تحکیمات منظم داشته باشیم که دوباره از دست ندیم.
موږ یو شمېر سیمې له دښمن څخه تصفیه کړي دي او موږ د پلان له مخې په تصفیه شوو سیمو کې تحکیمات کوو او اوس مهال زموږ ځواکونه پر تحکیماتو بوخت دي او لا هم عملیات په سیمه کې جریان لري. په همدې حال کې د کندز ښار اړوند د بوزې قهنداري د عربانو حضرت سلطان التی ګنبد الچین همدارنګه د نورو سیمو خلک بیا وایي د دغه روان پوځي عملیات له کبله په لسګونه کورنۍ په دې ژمي کې له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي او یو شمېر خلک متضرر شوي هم دي. د دغو سیمو اوسیدونکي له دولت څخه غواړي ژر تر ژره دغه تصفیې عملیات پای ته ورسوي څو بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. اجمل آریان، آزادی رادیو کندز.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفا او اف ام سل اشاریه 15 صفا.
د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه په تیر کال کې شاوخوا 10,000 افغان کډوال د یونیسیار په مرسته افغانستان ته ستانسوي او هیله څرګندېږي چې سږ کال به تر دې هم زیات کډوال خپل هیواد ته ستانسي. خو بل لوري ته داسې کډوال هم شته چې وایي وطن ته ستانه شول خو د کار روزګار د نشتوالي له امله مجبور شول چې بیرته پاکستان ته کډه سي. نور تفصیل له کوټې د بارکول میاخیل په راپور کې.
په تیر 2018 میلادي کال کې چې څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه سوي دي دومره په تیرو لسو کلونو کې نه و ستانه سوي. د یو این ایچ سی آر د بلوچستان د دفتر مشر دینیش شریسته وایي تیر کال 10,000 افغان کډوال له دې ایالته خپل هیواد ته کډه سوي دي، سره له دې چې د یو این ایچ سی آر لخوا افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدنې بهیر ارادي دی چې کډوال هر کله وغواړي هیواد ته ستنېدای سي. خو په تیر کال کې د پاکستان د نورو ایالتونو په شمول له بلوچستانه هم زرګونه افغانان په جبري توګه افغانستان ته ستانه سول. ښاغلی شریسته وایي یو این ایچ سی آر افغان او پاکستاني حکومتونه درې اړخیزې خبرې کوي چې څنګه افغانستان ته د ورستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کولو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د ورستنېدونکو کډوالو د کار روزګار بندوبست کوي او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې هلې ځلې کوي چې دغه ورتلونکي افغانان په خپل هیواد کې دوامدار ژوند وکړي او هلته بیا نورې ستونزې ونه ګالي. یو این ایچ سی آر د دفتر مشر وایي تر اوسه پورې اکثر هغه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي چې په ولایتونو کې امنیت ټینګ سوی دی. په کوټه کې میشت د تخار ولایت اوسېدونکی غلام سخي وایي درې کاله وړاندې له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستون سو، خو اته میاشتې وروسته د کار روزګار د نشتوالي له امله بیرته کوټې ته راستون سو او تر څو چې پاکستان ایستلو ته اړ نه کړي بیرته به ستون نه سي. شل کاله کېږي دلته را کډه سوي یو، درې کاله مخکې مو چې دلته ګزاره ونه سوه له خپلې کورنۍ سره وطن ته ستون سوم، خو کاروبار نه و، در بدره ګرځېدم. ماته میاشتې مې تېرې کړې بیا بیرته کوټې ته را کډه سوم. له موږ سره 4-5 کورنۍ نورې هم بیرته را کډه سوې. اوس نو مهاجر کارډ هم نه لرو او نه یې راکوي. د یو این ایچ سی آر د دفتر مسؤول وایي اټکل کېږي چې په زرګونو هغه افغانان به هم په تېر کال کې خپل هیواد ته ستانه سوي وي چې له دوی سره د مهاجرینو په توګه راجستر نه دي. د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې په بلوچستان کې په پیل کې 3,13,000 افغان کډوال راجستر سوي وو چې له هغوی څخه شاوخوا 2,500 یې لا هم د بلوچستان په بیلابیلو کیمپونو او ښارونو کې ژوند کوي.
آزادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان چارواکي په 2018 میلادي کال کې افغانستان کز وایي که څه هم افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو څه اقتصادي ودې بنسټیزو پروژو او د سوداګرۍ لپاره یو پرمختګ کړی، خو یو لړ ستونزې هم درلودې. دوی وایي افغانستان په همدې کال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، له منځنۍ آسیا سره یې سوداګرۍ وده وکړه. د همدې کال کې 1 میلیارد ډالره پانګونه وشوه او همدارنګه د صادراتو کچه 10% لوړه سوه. نور حال په همدې تفصیلي راپور کې. د اقینې د ریل پټلۍ پرانستل، له چین څخه افغانستان ته د لومړني سوداګریز ریل ګاډي راتګ، د لاجوردو په نوم د ترانزیټي لارې د تړون لاسلیک کېدل، د کاسازر پروژې د کارونو افتتاح، د چابهار بندر چارې ګړندي کول، د سلما بند پرانستل، د کچکی د بند چارې چټکول او همدارنګه د شاوخوا 22 بندونو د جوړېدا تدارکاتي چارې نهایي کېدل په بنسټیزو برخو کې د افغان حکومت عمده لاسته راوړنې وې. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان حکومت له زیاتو هڅو وروسته وتوانید چې د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. همایون رسا وای دغه غړیتوب به د افغانستان اقتصادي ودې ته زمینه برابره کړي او په کلنی ډول به هیواد ورسره 2.5% اقتصادي وده وکړي.
خوشبختانه بعد از سعی و تلاش فراوان افغانستان توانست
لنی کمرغ افغان حکومت له هڅو وروسته وتوانید چې د 2014 کال د جون په شلمه د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب په رسمي ډول ترلاسه کړي. د سوداګریزو توکو په ګډون 95% کې سوداګرۍ د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي،
خو تر اوسه هم د ځینو افغان حکومتي ادارو د سستو اقداماتو له امله د یاد سازمان له بشپړ مزایاو څخه افغان سوداګر نه دي برخمن سوي. چارواکي وایي چې کاروان دی، خو یو لړ تخنیکي ستونزو یې کارونه ټکنی کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم 2014 میلادي کال له اقتصادي او سوداګریزه پلوه له لوړو ژورو خالي نه بولي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادۍ راډیو ته وویل د همدې کال په دوهمه نیمایي کې په اقتصادي برخه کې مثبت بدلونونه رامنځته سول.
په دغه کال کې حکومت په ځینو برخو کې فوق نه د ښه لاسته راوړنې لري، مګر په ځینو برخو کې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ وو. خدماتي برخو کې، د صادراتو په برخه کې، د تولیداتو په برخه کې حکومت ډېر ښه روان وو. په تېره په 2014 کال کې، دغه د 2014 کال د نیمایي څخه وروسته مثبت تغییرات پیل شول.
له دې ټولو لاسته راوړنو سره سره بیا هم افغانستان په 2014 میلادي کال کې له امنیتي پلوه خصوصي سکتور په ځانګړې توګه پانګې اچونې لپاره مناسب کال نه و. بلخوا د افغانستان د متشبثینو علي بوردوای په ادارو کې فساد، خراب امنیتي وضعیت، د انرژي کموالی، صنعتي پارکونو لپاره په مناسبو ځایونو کې د ځمکې نشتون او بیوروکراسي په افغانستان کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د دغه بورد غړی حاجي رحمدین اغاوای روان خراب امنیتي وضعیت یې د کارونو پر وړاندې عمده ستونزه ده.
بیوروکراسي ډېر سوي دي چې فساد موجود دی په مملکت کې، د تاجر په مخ کې اخاذي بی امنیتي دا موجود دی. دا ستونزې د 2014 کال کې موجود دی.
له زیاتو هڅو سره سره اوس هم په افغانستان کې د وارداتو او صادراتو بیلانس متوازن نه دی. دا مهال افغانستان 95% واردات خو یوازې 5% صادرات لري. د ولسي جرګې اقتصادي کمیسون یو شمېر غړي وای په ادارو کې ټیټ ظرفیتونه او په خپل وخت د پروژو نه عملي کېدل اقتصادي او سوداګریز وده ټاکنې کړې ده. د دغه کمیسون غړي محمد هاشم فاریابی ازادۍ راډیو ته وویل
په ادارو کې ټیټ ظرفیت، په خپل وخت د پروژو نه عملي کېدل، دا ټول د دې سبب کېږي چې په سوداګریزه برخه کې پلانونه ښه عملي نه شي او د هیواد اقتصادي وده اغېزمنه کړي.
د ملي وحدت حکومت کورنیو ستونزو د هیواد په سوداګریزه وده او د بنسټیزو پروژو پر پلي کېدو ناوړه اغېز کړی. د دغو کارپوهانو له ډلې مزمل شینواري ازادۍ راډیو ته وویل ځینې وخت د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ستونزې د دې باعث شي چې په دولتي ادارو کې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شي چې په سوداګریزو چارو بد اثر کوي.
یوه غټه ستونزه زمونږ دغه سیاسي مشکلات دي. خپله تصمیم زر نه نیول کېږي په دننه په حکومت کې، چې د ولسمشر او اجرایي ریاست په منځ کې هغه ستونزې او دا ټول مسایل چې دا خپله تاثیر کوي په هغه حالت کې. نو بالعموم که وګورو داسې ډېر خراب کالم نه و، ډېر خم نه و د تجارت دپاره، ولې په دې امید یو چې سکال خووسی.
په تیرو کلونو کې له نړۍ سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه د کراچي بندر له لارې ترسره کېده چې وخت ناوخت به د کابل او اسلام آباد د سیاسي ټکر تر سیوري لاندې راتله. په 2015 میلادي کال کې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالر و، خو اوس 1.5 میلیارد ته راښکته شوې او پر ځای له چین، هندوستان او ایران سره سوداګرۍ زیاته سوې ده. اوس هم باور شته چې د منځنۍ آسیا هیوادونو له لارې د افغانستان سوداګرۍ د اړوندو هیوادونو اعتبار نه دی خپل کړی او دغه لار افغان سوداګرو ته ګرانه تمامیږي. مزمل شینواری وایي له نړۍ سره د افغانستان سوداګریزه لنډه او اسانه لاره د کراچي بندر ده. افغانستان کولای شي په دې لاره کې پراته خنډونه د نړیوال سوداګری سازمان له لارې حل کړي. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیونه.
را
درنو اړیدونکو تاسې د محل زمو غږ له ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو د سهار لو بجو د ماخم ترو بجو بوري ژوندې خبرونه لري. تاسې کولی شئ د ازادي رادیو همدا خبرونه په انټرنیټ کې چې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې ووري او هم وګوري. د محل په افغانستان کې د مسپخیم 2:30 بجې شوې ناجی صاحب استودیو ته راغلې ده. د دې محل لاند کورنی او بهرنی خبرونه اوري.
د کونړ امنیتي چارواکي وای په 2014 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په بیلابلو پوځي عملیاتو کې 200 وسلوال وژل شوي او 120 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وای د محل د ناامنۍ له امله 115 خوانځي په هیواد کې تړل شوي دي. دغه وزارت سرپرست او مرستیال محقق جهانی نن د خبرې د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړي. د ترکیه په استانبول ښار کې په یو نایټ کلب کې د وسلوالي حمله له کبله 9 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د روسیې رسنیو د راپور له مخې د روسیې په ناکرار جمهوریت داغستان کې د امنیتي ادارو د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې 2 وسلوال کسان وژل شوي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ویل هیواد د بین القاره‌ای لری واټنه بلاستیک توغندي د جوړولو په ورستي پړاو کې دی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د روسیې او د سایبری مداخلې د ادعا په اړه نا افشا شوي معلومات ترلاسه کړي چې دا اونۍ به یې وړاندې کړي.
ناجی صاحب چې د افغانستان او نړۍ لاند کورنۍ او بهرنۍ خبرونه تاسو ته واوریدل، اوس هم مرزی احمدزی د افغانستان اقتصادي خبرونه اوروي او ورپسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر وای چې په یو شمیر ولایتونو کې د نویو پروژو په پلي کېدو سره سبان د 21 کاري ورځې برابرېږي. نصیر احمد دورانی د یکشمې په ورځ په کابل کې د 22 پراختیایي پروژو د لاسلیک پر مهال وویل چې په 14 ولایتونو کې د دغو پروژو په تطبیق سره د سیمې د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابرېږي. په افغانستان کې وزګارتیا یو عمده ستونزه بلل کېږي چې په داشن پروژو سره د لنډ مهال لپاره د یو شمیر وزګارو کسانو او د دوی د کورنۍ اقتصادي ستونزې هواریدای شي. د کلیو پراختیا وزارت معلومات له مخې د دغو پروژو تړونونه د 312 میلیونو افغانۍ په ارزښت له خصوصي سکتور سره لاسلیک شوی. په دغه پروژو کې پلونه، د ښوونځي ودانۍ، سړکونه، کانالونه، سربندونه او د استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې افغان سوداګر او پانګوال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر د دولتي مامورینو لخوا زورول کیږي، په زور غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي او د خوراکي توکو موټرونه ګمرک ته لیږل کیږي. نوموړي له افغان حکومت نه وغوښتل سو دغې ستونزې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د باروړونکو موټرو ټولنې هم د غیر نی پیسو او خازګانو لامل کاری حساب کړی وو. حسم وکړه چې په دې اړه د مالی وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ وړه 1550 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2300 افغانۍ، د بوري یو درې نیمه نه بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن یو لیتر پېټرول په 1550 او یو لیتر ډیزل په 2050 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د سینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 85 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر. شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت و میزبانی مفرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی دردهای مفصلی یا مفاصل صحبت میکنیم و دکتر صاحب حارس متخصص ارتوپیدی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این مورد آغاز کند، گوش میکنیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده. دردهای مفاصل طوری است که شروع آهسته یا ناگهانی دارد و با علائم درد، پندیدگی مفصل، گرمی، درد در هنگام حرکت، محدودیت حرکت مفصل و درد در هنگام لمس و خشکی صبحگاهی در مفصل مبتلا بروز می کند. دکتران متخصص ارتوپیدی می گوید هر نوع تغییرات در سطح مفاصل بنابر هر دلیلی که باشد مانند امراض، ضربه خوردن، مرمی خوردگی، شکستگی باعث درد مفصل می گردد. دکتر خلیل الله هوتک متخصص ارتوپیدی در صحبت با رادیو آزادی در مورد اینکه یک فرد چگونه به دردهای مفاصل مبتلا می شود چنین می گوید.
هرگاه غشای سینوویل تخریب شود، یعنی التهابات غشای سینوویل بنابر هر دلیلی که باشه، اینا هم میشه سبب به وجود آمدن اوزایما یا پندیدگی مفصل و دردهای ناحیه مفصلی شو. بر علاوه از در واقع تروماتیزم هم میشه دردهای مفصلی پیش مریضا تأسس بکنه. یک کسایی که به شکل دوامدار وظایف فیزیکی بسیار ثقیل اجرا میکنه و اینا مفاصل به استراحت کمتر وقت داشته باشه و بیشتر زیر فشار باشه، خاصتا اگر مهارت تعادل پیش مریضا مراعات نشه، این هم میتونه دردهای مفصلی را به وجود بیاره.
دکتر هوتک میگوید این بیماری در هر سن و سال و بیشتر در سنین کهولت، یعنی بعد از 45 سالگی، نزد افراد بروز میکند و حتی اطفال نیز به دردهای مفاصل مبتلا میشوند. به گفته دکتر هوتک زنان در مقایسه با مردها بیشتر به دردهای مفاصل مبتلا میشوند. دکتران متخصص میگویند بیشتر مفاصل زانو، ران، دست، ساق پا و دردهای مفاصل مبتلا میشوند. دکتر هوتک در مورد روند تداوی دردهای مفاصل چنین میگوید.
در یک از امراض میشه مریض به شکل دوامدار یا دوا بگیره. در بعضی امراضی که حالت تعادل مفصلی درست نباشه، یعنی سوی شکل باشه، این میشه با عمل جراحی ما سوی شکل مفصلی را اصلاح بکنیم. در یک آفات میشه که مفصل بنابر تروما یا تخریباتی که حادثات ترافیکی شده میتونه، یا وقت جنگی است مثلا در اثر انفجار مین و اینا مفصل تخریب شو، و در این صورت ناگزیر هستیم که سطح مفصل را باید با حالت آناتومیک بیاریم. هرگاه نتانیم سطح مفصلی را درست به حالت طبیعی یا نزدیک به طبیعی آورده نتانیم، در این صورت دردها به شکل دوامدار پیش مریضا میمونه.
دکتران متخصص میگویند زمانی که درد مفصل شدید و یا بی دلیل باشد، درد بیش از یک هفته ادامه یابد، مفصل داغ، سرخ و یا هم پندیدگی داشته باشد و دواهای مسکن درد را آرام نکند، باید فرد مبتلا به دکتر مراجعه نماید. رادیو آزادی. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر دارد. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. حالا هم اگر شما کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2345 تماس دارد و سوالاتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد مفاصل و دردهای مفاصل یک معلومات عمومی بدین که چی نوع یک درد است؟ بفرمایید.
تشکر از شما و که ما را به برنامه دعوت کردین. مفاصل به صورت عموم مو ساختمانایی است که دو هضم با یک دیگه یک جای میشن و یک ساختمان به وجود میارن که امور به نام مفاصل یاد میکنه، و وقوعات دردهای مفصل به صورت عموم در تمام دنیا زیاد است و در کشور ما که افغانستان است بیشتر است، و ای اسباب مختلف دارن که میشه ما از التهابات استخوانی مفصل یادآوری کنیم، از امراض روماتیزم مفصل یادآوری کنیم، از ساختمان های دیگه که در مفصل هستن و به نام بورس ها یاد میشن و التهاب که در اونا پیدا میشه از اون میشه یادآوری کنیم. مرض دیگه که بسیار در وطن ما شایع است مرض نقرس است که میشه از او یادآوری کنیم. همچنان پاره شدگی های عضلی و خود پاره شدگی های اموپای دستاهاتی که مفصل است سبب دردهای مفصلی شده میتونه.
سلامت باشین دکتر صاحب. علایم دردش چی است؟ چیگونه چی یک فرد احساس کنه چیگونه که به دردهای مفصلی مبتلا هستن؟
دردهای مفصل به صورت عموم در خود نواحی مفصل می باشه و یکی از امی تشخیص تفریقیش که با دیگه قسمت ها میشه با دردهای عضلی و دردهای استخوان و گپا میشه خود مشخص ساختن نواحی است که بیشترین دردها در قسمت مفاصل زانو، مفاصل عنق القدم یا می بجلک پای که ما میگیم در انگشتا و در انگشتان دست و پا بیشترین دردا میباشه. دیگه خصوصیات شنمی است که در خود مفصل و در خود مساحه موجود میباشه.
سلامت باشین. علتش چی است؟ چطور؟ آها، قبل از اینکه سوال مرا پاسخ بدین، قاری صاحب پشتون البته شنونده همیشگی ما روی خط هستن. قاری صاحب سلام علیکم.
تشکر.
قاری صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام خدمت شما.
علیکم السلام خوریتا.
سلام قاری صاحب، بشنوین صدای ما را. بله.
میشنوم، ما صدای تان رو میشنوم، شما میشنوین صدای ما را؟
صدای تان شما وصل هستین با استودیو، بفرمایین، بگوین سوالتان.
بله. سلام پر تاسو باندې او سلام ساسي د ازادي راډیو په ټولو کارکونکو اوریدونکو باندې او ساسي د نړۍ علما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم. یو د دوی تر سره د لوی مخکې تاسو خپل راپور شو ویل چې دا په ځاره کې پیدا کیږي، دا خبره خو راته حل شو. او دوه خبره دا و چې تر کې ډیر پیدا کیږي. زما سوال دا دی چې ولې په ښځو کې ډیر پیدا کیږي؟ دا د مفاصلو درد او دریمه پوښتنه مې دا د مفاصلو درد خو به د نورو امراضو په شان ساري نه وي؟ دا شي چې علاج و نه شي څومره خطرناک واقع کیږي، څومره خطرناک دی؟ او د کوم کوم غذاو څخه باید استفاده وشي چې دغه مرض دغه مرض په جریان کې کوم کوم غذای سړی باید وخوري، کوم کوم غذای باید سړی ونه خوري؟
سلامت باشین دکتر صاحب، سوال شو گرفتین؟
تشکر برادر محترم، ما سوال تانه جواب میتم ده.
بفرمایید دکتر صاحب.
یک سوال شمایی بود که چرا در زنان زیاد است نسبت به مردا؟ به دلیل از اینکه در نزد خانما یک هورمونای است که به نام پروژسترون و استروژن یاد میشن، هر چقدر که سن از یا پیشرفت میکنن و یا به طرف دوره منوپوز یا مختم ماهوارشان میرن، سوی همی هورمونا کم میشه و این هورمونا به صورت غیر مستقیم بالای خود جذب کلسیم و ویتامین دی رول دارن. و همچنان در افغانستان یک کشور اسلامی است، معمولا همه خانما با حجاب و با چادر می باشن، یعنی از نور آفتاب کمتر مستفید میشن. و دلیل دیگه شی است که خود آوردن طفلای پی در پی در نزد خانما سبب کمبود ویتامین دی و کلسیم در نزد خانما میشه. بنابر از امید دلایل است که وقوعات امراض دردهای مفصلی در نزد خانما به مراتب بیشتر از مرداست، که حتی یک پنج ده هر شش نفر که مبتلا به دردهای مفصلی میشن پنج نفرش خانم است. و گپ دیگه تان، سوال دیگه تان این بود که ساری هست یا نه دردهای مفصلی؟ نه خیر، دردهای مفصلی ساری نیست و خطرناک هم در صورت است که تداوی نشه و از پیشرفت جلوگیری نشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. محمد جواد دوست ما روی خط هستن. سلام علیکم جواد جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم دکتر، بزنیم که تسلامونه ورندیکم. محمد جواد خیر نارم دکتر صاحب نا. زما خپل تقریبا 10 کال عمر مې ده او په جلال آباد کې د سیم په غاړه زموږ ځای و. هلته ما ډېر لمبه لغه وخت کې د 12 کالو به وم تقریبا شل کاله یا اووم کال کې را د مفصلینو تکلیف راته پیدا شوی ده. زنګانه دواړه مفصلینه مې خوږېږي، خو په دې 15 کلونو کې دوه یا درې نسخې به ما کړي وي. جلال آباد ښار کې زما وینې واخیستل او بیا ټسټ مې وکړې. ما ته وویل چې پروتیني غذا ته مخره لکه لوبیا او غوښه او هګۍ او نور شیان. دا رښتیا چې دا زه ورسره زما زیاتېږي. اوس زما تکلیف بیخي داسې زیات دی، هر سهار شپه چې تېرېږي نو سهار داسې مې زړه کېږي چې دروم وزن وي مفصلینو لږ فشار راشي چې په حرکت راشي. او دغه یو دوه کاله کېږي چې دا د لاسونو ګوتې مې هم لږ شخم لږ شخ وي. نو که په دغه مورد کې ډاکټر صاحب داسې مشوره ماته راکړي چې څه وکړم، چې چېرته لاړ شم د تداوۍ لپاره. یو پښتنه مې دا ده، بله پښتنه مې د پلار مې تکلیف لري سخت زیات. او دی په جاپان ته تللی و. په جاپان کې بیا توکي وو چې د مهینه شوي و. بیا هلته ډاکترانو ویلي وو چې دا درې ځلې کوو، بېخي تکلیف کې دی، زیات دی تکلیف وي. پېښور نه هم دواګانې ورته واخلې تاثیر ونه کوو. دغه مورد کې کړل منتصب نظریات شریکي مونږ سره.
سلامت باشین جواد جان، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب امروز شما صحبت میکنن. دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر برادر محترم، سوالتون گرفتم. اول به جواب سوال که مربوط خودتون میشه، شما یک ترزیز مفصلای زانو در گذشته دیده بودین و نمیفهم که کدام معاینات کردین، فقط ما براتون راهنمایی میکنم که چی باید بکنین. و قدم اول ضرورت است که پیش یک دکتر متخصص همی بخش برین که معایناتی که لازم است که به شمول اکسره میشه و معاینات خون میشه شما او را انجام بده. همچنان یک تعداد دردا که در پیش معمولا سنای جوان پیدا میشه، او دردای روماتیزمال است که امراض روماتیزمی است، باید شما برین پیش دکتر تا این معایناتتان انجام بده و چون یک درد عمومی دارین باید سویه ویتامین دی و کلسیمتان هم تعیین شوه. و بعد از تکمیل تمام معاینات میشه که درباره تداوی شما باز صحبت کنیم.
مشکل پدرشون
سوالشون نگرفتم.
یک شنونده دیگه ما به اسم حکمت الله از ولایت هرات روی خط هستن. سلام علیکم حکمت الله جان. بله
شما خوب سلامت بخیرین.
تشکر، سلامت باشین حکمت الله جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین. من برنامه را به اول تقدیم میکنم خالصان خدمت دکتر محترم. یعنی خانم که هست از این قسمت زانو بسرین این منشو هزی همیشه درد میکنه. چندین مرتبه هم به دکتر سایلو مراجعه بودن که فقط این کلسیم وجود از این کامه.
بباشین برادر، چند سال هست خانمتون؟ سلام.
تقریبا 28 سال هست.
چند طفل دارین؟
3 طفل داره.
دو طفل؟
سه طفل.
درست است، ما براتون جواب
بفرمایید دکتر صاحب. تشکر حکمت الله جان.
ما دلایل را که پیشتر اشاره کردم حتما شنیدین برادر محترم. در پیش خانم ما دردا که در خود مفصل زانو باشه از بابش گفتم، اما وقتی که میگن در مایچگکای پای است شما باید پیش یک دکتر صاحب جراحی عصب یا دکتر صاحب ارتوپیدی برین که کمر شما را عکس بگیره، از کمر خانمتان عکس بگیره و معلوم شود که عصب در کدام قسمت زیر فشار است، چون حرکات همی عضلاتی که در قسمت خود ساق پای و در قسمت خود پای و در قسمت ران قرار داره ای مربوط مورای کمر معصب که از داخل مورای کمر میبره مربوط از وام میشه. پس باید شما پشت پیش دکتر صاحب که برین از کمر شخص بگیره و صاحب از او معلوم میشه. به خاطر تداویش بلند نکدن وزنای زیاد، پوشیدن لباس سیاه و در زیر آفتاب استاد شدن، خوردن شیر و ماس و کلسیم و میوجات ترکاری و یا برشان مفید است، میتونین که استفاده
کنید. سلامت باشین. باز هم یک دوست دیگه ما محبوب از ولایت هرات روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم. گفتن به عملی زود میدی تکلیف بس لرم از اشتیا بیخ نست از خوراک سکاو ما کل را بانی بوسی لانن سر نم کل لیگی دسی سپین اقوی خو خورا گلس و بجوی و دس و بجو خواه تیلی سخ پازاب کرم حتی داسی و سی مرز دینا سراوی دینا دیورجن بیخ دا خوراک بیخ نست چرت مرزور وغم ترنیمی گوری زیاد گوری نسم خورای بیخی را بانی بود سی حتی اکثر وقت داسی سی بیخی نسم خورای دیس رواق مخته کیزم نیسم خورای نو دکتر صاحب نمشوره بکم شدی که یو چی کما دوا وکم دکتر صاحب مراجعه وکم و دیر را دکتر صاحب انتو ذکر لیم دوایم را کری خود سی پایدای ندارت رسیم.
تشکر برادر محترم، من سوال شما را گرفتم
ولی مربوط بحث برنامه ما نمیشه، بازم اگه
فقط یک راهنمایی برشان میکنم که پیش دکتر صاحب داخله برین. معده شما مشکل داره، اسید معده شما بلند است، اما دوای لازم و توصیه های لازم که مربوط میشه بر دکتر صاحب داخله که بر شما بکنن، شما یک دفعه به دکتر صاحب داخله مراجعه کنین که مشکلتون پیشرفت نکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن، مشنای مینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. بله فکر میکنم تماسشان قطع شده. بله بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین خواهر؟ اسمتان چی است؟ بفرمایین خوش آمدین به برنامه و چیز سوالتان مطرح کنین.
من
یکم خواهر قند بلندتر صحبت کرین. دکتر صاحب بسیار با وجود که پخشون صحبت کردن نمیفهم گرفتین سوال شون، یعنی
سوال
اندازه اگه گرفتین خوش میشه پاسخ بگید.
فقط دوباره ریزش گفتن، ریزش دارم
کار که زیاد
صدایتون درست نمیه خواهر محترم، جویتون هم میشه تغییر بدین؟
بله
بفرمایید.
تشکر خواهر محترم، بفرمایید دکتر صاحب.
یک مرض وجود داره به نام روماتیسم مفصلی که این معمولا یک مرض غیر التهابی مفصل است که در پیش خانما و دختر خانما زیاد پیدا میشه و دلیل از اون همی کارهایی که در خانه میکنن با او ارتباط میگیره، که از خوبترین مثالش شستن لباس است که اینا با یخ زیادتر به تماس هستن و گرچه تا به امروز همی سبب درست خود روماتیسم مفصلی دقیق نیست، اما استفاده که هوای سرد، هوا وقتی که سرد میشه و همچنان دزدن آب یخ و تاو دادن لباس و گپا یا سبب حرکات غیر منظم دست و ما سبب مشکلات در مفصل میشه، که ای باید ای خواهر ما به پیش یک دکتر صاحبای ارتوپیدی مراجعه کنن که سویه مو آرچ فاکتور که ما میگیم یا روماتیسم فاکتور روماتیسم که در خونشان تعیین میشه اوجا برن تعیین کنن و دوای لازمه که جمع و فیزیوتراپی لازم که برشان ضرورت است دکتر صاحب راهنمایی کنن و از دست زدن دا به سرد جلوگیری کنن، همچنان خوراکشانه که شامل غذاهای کلسیمی و ویتامینا باشه بیشتر کنن، از خوردن گوشت سرخ، رنگ سرخ است مثل گوشت گاو و گوساله و اینا جلوگیری کنن، استفاده از روغن ماهی بکنن، انشالله که خوب میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما سید خان از وردک روی خط است. سلام علیکم، بفرمایید. بله مشنایم، بفرمایید. بفرمایید سوال تانا بگوین.
دا کلا چه و خورم غوار شایی دکتر، یا دا پول وجود مده سمرا تبایوی که لاس او که مده تبایوی مرهوی دکتر تو دارم بودم دخلا دکتر تا گوه مده بینیم مایناتو مو که دلاتواریم و که دلیزنیم و که دکتر تو دل نشتیم.
سوال شده گرفتین دکتر صاحب؟ صدایشون هیچ اصلا خوب نمیه.
نه صدایشون خوب نمیه، فقط گفتن گوشت میخورم تمام بدنم درد میکنه بعد از او برای دکتر مراجعه کردم. من براتون جواب سوالتون میتونم ان شاء
الله. بفرمایید دکتر صاحب.
یک مرض دیگه که در مفاصل از به نام نقرس یاد میشه، کو نقرس از خوردن پروتئینای بیشتر غذای پروتئینی پیدا میشه، خصوصا کسایی که بیشتر گوشت گاو و گوساله استفاده میکنن و کسایی که به فشار بلند دارن دوای پایین آوردن پایین آورنده فشار استفاده میکنن در پیش از اونا پیدا میشه. تداوی از این شامل معاینات خون باید انجام بدن تا تشخیص شه، وقتی که تشخیص شد تداوی از این امو دوای لازمه که است جمع بسته کردن پایشان توسط تل پلستری برای دو هفته و پرهیز کردن از گوشت که رنگ سرخ است از اونا، استفاده بیشتر خود ماس، شیر و سایر مواد که در ترکیب خود چیز دارن، ویتامین دی و کلسیم دارن، استفاده کنن انشالله خوب میشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. آجی صاحب تاولا از قره‌باغ روی خط هستن. آجی صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم.
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید.
شکر. سلام خوام. دسته خیلی سوال داریم. مادر اولادم تقریبا مرشتی 5 ساله است. دمو کروی پای درد است. یک دفعه با دکتر بردم، اون دکتر از بالا فیل کرد، گفتی استخوان جساوس کرده. بعد یک چیز دوایی داد، هیچ فایده نکرد. اگر دکتر سانی خیلی کرده رانمایی اونا کن.
درست از برادر، من سوالتان گرفتم، جواب میتم. تشکر.
بفرمایید دکتر.
یکی از مشکلات دیگه که ارتوپیدی باش زیاد روبرو میشه ای است که از شکایت یک تعداد مریضا از دردای کوری پای است که ای چند سبب میداشته باشه. یکیش مربوط کمر میشه، یکیش مربوط جریان رگ ها میشه و یکی مشکل دیگه هم که برادر گفتن پیش دکتر رفتیم برای ما گفته که استخوان اضافی برامده، امی است، امی مشکل است که بعضا در کوری پای استخوان های اضافی پیدا میشه و ای در جریان راگشتن سبب سوزش نزد مریض میشه، سبب درد من نزد مریض میشه و بالاخره امی گپا ویده به پیش دکتر میکشانه. برادر محترم، تداوی ازی شامل پوشیدن یک نوع بوت مناسب است، بوت خاص است که جلوگیری از خود فشار آمدن بالای همو پارچک استخوانی که است یا استخوان اضافی که است بالای انساج رخوه میشه، از او استفاده کنن. جمع اگه وزنشان بلند است تا وزن خود کم کنن، چون یکی از اسبابش خود وزن بلند بودن است. و جمع ادویه مناسبه که زرق دمو ساحه است سبب آرامش درد میشه نزدش. همچنان اگه بعد از اینکه درداش خاموش میشه، میشه از آشگاز که در خانه است از او استفاده کنن و پای خود بالای از او حرکت بتن تا سبب لیز شدن و پارچه شدن خود از مو استخوان در مو ساحه شوه و از درد خلاصی پیدا کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که آیا دردهای مفصلی هم انواع مختلف داره، چند نوع است و کدام نوعش خطرناک است؟
من پیشتر گفتم که از باب دردهای مفصلی مختلف است. یکی از این جمله به نام اوستیوآرتریت یاد میشه یا مامو التهاب استخوانی مفصلی خود مفصل است که بیشترین واقعات در افغانستان تشکیل میده که هر روز ما با بیشترین مریضای معاینه‌خانه‌های دکترها و شفاخانه‌های افغانستان همین مشکل تشکیل میده که این مشکل یک تعداد اراز علائم را داره که اراز علائم از او درد دمو خود ساحه است، پندیدگی در ساحه است، تغییر کردن خود رنگ مفصل دمو قسمت از دمو ساحه است که خصوصا در جریان گشتن نزد مریضات درد بیشتر پیدا میشه. یک تعداد اراز علائم دیگه است که در اکسری تشخیص میشه که نزدیک شدن مفصل است، خشک شدن مایعی که در بین مفصل است. اما این یا سبب اوستیوآرتریت میشه، یعنی که التهاب سبب ازی میشه که مغزروف خود مفصلی ذوب شوه و دو استخوان با یک دیگه ساییده شوند و سبب ایجاد درد نزد مریضا میشه. نو دیگه ازی به نام روماتیزمای مفصلی یاد میشه که قبلا هم برش اشاره کردم. در این خود همی سیستم معافیتی بدن یک تعداد انتیجینا یک تعداد مواد به عنوان انتیجین یا دشمن میشناسه و بالاخره سبب ایجاد دردای مفصلی میشه. یک نوع دیگه دردای مفصلی به نام نقرس یا میگاوت یاد میشه که یام از سبب افزایش خود یوریک اسید به وجود میاد خون و یام از باب مختلف داره که از جمله خوردن بیش از حد گوشت های مواد پروتئینی است که شامل امو گوشت است و شامل انواع و اقسام گوشت است و تمام موادای تجارتی که نو آمده به عنوان پروتئینی ها سبب از این مشکل میشه.
کدام نوش خطرناک است و دیر جور میشه صحت یاب میشه؟
هر نو از این مشکلات خاص خود ایجاد میکنه و از این که بیشترین واقعات که در افغانستان است اوستیوآرتریت است یا میل ذوب خود التهاب مفصل استخوانی مفصلی است که این واقعاتش هم زیاد است، خطرش هم زیاد است، به دلیل ازی در مفاصل پیدا میشه که وزن بردار هستند، خاصتا در مفصلای زانو ای کوشش کنن که کسایی که به می دردا مبتلا میشن به صورت ابتدایی نزد دکتر مراجعه کنن تا از تخریب بیش از حد و از خشونت مایع مفصلی جلوگیری شود، چون وقتی که تخریبات به وجود میه دمی مرض غیر قابل برگشت است، یعنی هیچ دوایی وجود نداره که دوباره جور بسازه و صحتیاب بسازه. فقط میشه که یا ما مفصل از او را قلف کنیم توسط عملیاتی و یا میشه که مفصل ساختگی برشان بندازیم، یعنی نوع خطرناکترش است که وقوعاتشان رو به افزایش از دادن.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه صحت سرمایه زندگی همچنان ادامه داره و دکتر صاحب حارس متخصص ارتوپیدی در استودیو با ما هستند تا در مورد دردهای مفاصل، علت و عاملش و چگونه ای طریقه های تداویش صحبت کنند. حالا ساعت 3 به وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان را از نظیفه محبوبی میشنوید.
سرخط خبرها. شماری از اعضای جمعیت اسلامی میگویند سرپرست